مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د پنځشنبې یا زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د جون 13 منټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري چې د قبایلي سیمو د انتظامی چارواکي وایي چې په کورم ایجنسی کې د ترهګرو پر ضد د ممکنه عملیاتو له کبله شاوخوا و نیم سا و کورنۍ له سیمې څخه کډه سوي دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به حسیبه شهید ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
په افغانستان کې میش نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایسف د حقانی شبکې د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. په افغانستان کې دوه برمته شوي فرانسوي خبریالان پاریس ته ورسېدل. په خیبر اجنسۍ کې د لومړي ځل لپاره ټرافیکو اداره پرانیستل شوه. پورا خبرونه واوري. په افغانستان کې میش نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایسف د حقانی شبکې د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د دغه ځواکونو له لوري په یوې خبري شوې اعلامیه کې راغلی چې د حقانی ډلې یو مهم قمندان اسماعیل جان په ګردیز کې د یو ځانګړو ځواکونو ځانګړو هوایی بریت په ترڅ کې د نورو اورپاکو سره یو ځای وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه ډلې د نورو تروریستي فعالیتونو ترڅنګ په کابل انټرکانټینټل هوټل په وروستي بریت کې هم لاس درلود چې 12 کسان پکې ووژل. په دې اړه له وسوالو طالبانو او حقانی ډلې څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په افغانستان کې د امریکایي ماموریت ښه پر مخ روان دی، خو دې تر اوسه دې ته راضي نه دی چې د بریالیتوب اعلان یې وکړي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې په یوې خبري غونډه کې وویل د ته هغو پرمختګونو چې پاس په افغانستان کې ترلاسه کړي د دې امکان برابر کړي چې له دې هېواد خپل پوځیان بیرته وطن ته ستانه کړي. هغه همداراز د کابل پر انټرکانټینټل هوټل د وسوالو طالبانو وروستی بریت ته په اشاره چې په نتیجه کې دولستانه پولیس او ملکی وګړي او نه بریټ کونکي ووژل شول وویل چې کابل نن ورځ تر بل هر وخت ډیر پر امن دی.
کابل از مچ سیفر دن اٹ واز.
کابل تر بل هر وخت اوس په ډیر امن کې دی او په دې خر کې افغان ځواکونه د بل هر وخت په پرتله اوس زیات پیوړی دي. دا په دې معنی نه دی چې لکه داسې پیښې به نه کیږي. دا ډول پیښې خایي یو موده دوام وکړي. زمونږ کار تر اوسه نه دی بشپړ شوی. ولسمشر اوباما د غرض ژمنه وکړه چې پر القاعده به فشار نور هم زیاتوي. په خیبر قبایلی سیمه کې د لومړي ځل لپاره د ترافیکو پولیس معرفي کړی شول. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د ترافیک د پولیس په لوړګي او تورخم کې د ترافیکي چارې سمبالوي. د لوړګي مرستيال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک وایي په دې لار باندې ځکه چې افغانستان ته پکې تګ راته کیږي د ترافیکو اړتیا ډیره وه.
نو لنډي ګوتل خو یو ډیر مصروف بازار دا او په دې باندې حکومت ټول د افغانستان او د پاکستان ټول روټس حکومت دلته خلک رسیدل ته کاروبار کوي. دا اول ځل کې جدي کنه 15 کسان لیو ولا ټرین کړل. نو هغې د وجه نه چې موږ دلته کم از کم بازار حد پورې جدي بازار او ترخم حد پورې جدي موږ ټرافیک کنټرول کو.
دا لومړی ځل دی چې په دغه قبایلي سیمه کې د ټرافیکو سیستم بحالیږي. اخوا په کورم ایجنسۍ کې چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو او ناکراریو له امله شاوخوا 250 کورنۍ کډې شوې دي. د مشال رادیو د خبريال د خبر له مخې له دغو کورنیو څخه یو نیم سلو ته دا وخت حکومت د کیمپ اسانتیاوې برابرې کړې، خو نور یې نورو سیمو ته کډې شوې دي. د دې سیمې پولیټیکل ایجنټ وایي دوی له حکومت څخه د یو نیم زرو کډوالو لپاره سرپناه او اسانتیاوې غوښتنه کړې ده. د مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. مصر کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو سره نښتو کې شپږ سوه کسان ژوبل شوي دي. امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو چې زیات شمېر یې ځوانان وو اوښکې بهونکي ګیسونه استعمال کړل. دا مظاهرې د جون په 28 نېټه پیل شوې او د دوی د پخواني ولسمشر حسنی مبارک او د هغه وخت د چارواکو پر ضد ژر تر ژره د کاروایي کولو غوښتنه کولې. په نښتو کې څلوېښت امنیتي سرتیري هم ژوبل شوي دي. دوه فرانسوي خبریالان چې له یو نیم کال راهیسې د افغانستان کاپیسا ولایت کې برمته وو تر خوشې کېدو وروسته نن فرانسې سرخار پاریس ته ورسېدل. هیرف غیسکیوري او ستیفن تاپونیر پرون غرمه خوشې شول. دوی د فرانسې له دریم تلویزیون سره کار کوو. دوی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روغتیایي حالت یې ښه دی. تاپونیر زیاته کړه
Je vais très bien, bon moral, on a bien tenu le coup, on savait que ça allait l'issue.
زړیر خیم او زمونږ ولولې هم پورته دي او مونږ په هیغه چې نتیجې به ګټه وري وي. په دې نه په هیغه چې دا به تر څو پوري وي، خو مونږ په هیغه چې انتظار وکړو. دغه فرانسوي خبريالان له دریو افغانانو سره چې یو یژبړون کې وو د 2009 میلادي کال د دسمبر په 13 مو وسوالو برم تکړل. په برتانیا کې د سرکاري سکتور په سلګونو زره کارګرو نن سلیوري ساته کاربندیز کوي. دوی دا احتجاج د دې لپاره کوي چې دوی په پنشن کې د ممکنه بدلونونو مخه ونیسي. د وړاندې شوو اصلاحاتو له مخې به کارګران تر ډیره عمره کار کوي او د پنشن په پیسو کې به ډیره برخه ورکوي. حکومت وایي د اصلاحاتو ته اړتیا شته سو د بجټ کمښت چې اوس تر 10% کې زیات دی رقم کړي. او ټاکل شوې ده چې د یونان پارلمنت په نن د نړیوالو مرستو د خوندي کولو لپاره اقتصادي بل منظور کړي. د یونان په سرخار اټنس کې له تیرو 8 ساعتونو راهیسې د دغه بل په ضد مظاهرې او هرتال وو، خو حالات نن ښه ښایي بیرته خسم شي. د وزیر اعظم جورج پاپاندریو حکومت پرون په دې اړه لومړی رای وګټلې. د حکومت په حق کې 155 کسانو موافقه رای ورکړه او د په وړاندې 138 کسانو مخالفت وکړ. ټاکل شوې ده چې دوهم او وروستی بل چې د ټیکسونو له لارې د 28 میلیارد یورو خوندي کول دی نن منظور شي. دا د هغو پیسو یوه برخه ده چې IMF او اروپایي ټولنه یې غوښتنه کوي. او اروپایي ټولنې د یونان د پارلمان د پریکړې چې پرون یې وکړ هرکلی کړی. اروپایي ټولنه وایي چې دا مهم کار و چې اخیستل شوی دی. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. په روان خبرونه کې مستاوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د قبایلي سیمو د انتظامی چارواکي وایي چې په کرم ایجنسی کې د ترهګرو پر ضد د ممکنه عملیاتو له کبله شاوخوا 950 کورنۍ له سیمې څخه کډه شوې دي. یو ځای تن په دې حق لوای بلخوا د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د ګیس په نرخونو کې به للس څخه تر 30% پورې زیاتوالی راولي. پر عام کسانو به د دغه اغیز څه وي؟ په خیبر ایجنسی کې د حکومت لخوا د ټرافیک نظام بحال کړل شوی دی او اوس به د موټرونو د تګ راتګ انتظام ټرافیک په غاړه اخلي. د خبرونې په پای کې د ځوانانو د روشانه راتلونکي لپاره ځانګړې ونیز خبرونه روشانه مستقبل هم لرو. اورېدل یې مه هیروي. گران اوریدونکو زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د قبایلي سیمو انتظامی چارواکي وایي چې په کرم ایجنسی کې د ترهګرو پر ضد د ممکنه عملیاتو له کبله شاوخوا 950 کورنۍ له سیمې څخه کډه شوې دي. دا چې دغه خلک له کوم ستونزو سره مخامخ دي او حکومت د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره کوم ګامونه په پام کې نیولي دي، په دې حق له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال طارق اورکزی حال را کوي.
د پاکستان پوز یو ځل بیا ویلي چې په نورو ځایونو کې د پوز د بوختیو لامله نشي کولی په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې خلاف عملیات وکړي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو نوی ټاکل شوی قومندان لیفټیننټ جنرال جان ایلن ویلي.
ګران اوریدونکو بخښنه غواړو په ناپامۍ سره بل راپور خپور سو، خو دغه راپور به اوس تاسو ته واورو. تاسو غواړئ ته ونیسئ
پولیټیکل انتظامیه تر مخه د ځای زیانونو نه د بچکه دو په ارز د منځنی کرم ایجنسی څخه د وړاندې نه تر 250 پورې کورنۍ وتلې دي. پولیټیکل انتظامیه زیاتوي چې 150 پورې بیکوره شوي خندانونو ته سهولت ورکړی شوی دی، خو له نور خندانونو د نورو سیمو په طرف تللې دي. د بیکوره شو خلکو لپاره کوم انتظاماتو په حق لمو چې د منځنی کرم ایجنسی نه مرستیال پولیټیکل ایجنټ موز خان سره خبرې وکړې نمونږ ته صداسي وویل.
انتظامات همون ایڈی پی کیم چکم نے دتا تندو روڈ باندھی باندھنے دے تورانی کیم نو می دے دو پارا تقریبا 1500 فیملی پارا ڈیمانڈ کرے دے کیم کے دے ٹینٹن پارا
بلخوا ځایی خلک وایي چې د وسلوالو په ضد پیل کېدونکي دغه عملیات په زرګونو کسان بېکوره کولی شي. د سیمې نه یو بېکوره شوي کس مشال لیډیو سره د خبرو کولو په وخت څه داسې وویل. دغه خبره د یادونې وړ دی چې په مختلفو شخړو کې د کورم ایجنسی نه یو شمیر خندانونه د مخکې نه خپلې کډې ویستلې دي او بې کوره شوو قبایلي خلکو دپاره اداره فاټا ډیولپمنټ منیجمنټ اتارټي د وینا چې په دغو کې د 1600 خندانونو اندراج شوی دی، خو له ځایي خلکو پور وینا چې د دغو خندانونو شمیره د دې نه زیاته ده چې په مختلفو سیمو کې د خپلو سیمو نه بهر ژوند په تیرولو مجبور دي. د کورم ایجنسی نه اول په 2001 کال کې د فرقایزه ډلو ترمنځ د شخړو د وجې د خلکو د بې کوره کېدو سلسله شروع شوې وه. طارق ورغزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
دا مشال رادیو ده.
ګران اوریدونکو، له کورم ایجنسی څخه ځو د شمالي وزیرستان پر لور. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې عملیات نسی کولای. پاکستانی پوځ خپل دا دریز له هغه وروسته یو ځل بیا تکرار کړ چې په افغانستان کې یو امریکایي جنرال ویلی و چې هیلمن دی پاکستان به په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. په دې حق لنور حال د مشال رادیو همکار بشیر ګواش په خپل دغه راپور کې اوروي.
د پاکستان پوز یو ځل بیا ویلي چې په نورو ځایونو کې یې د پوز د بوختیو له امله نشي کولی په شمالي وزیرستان کې د حقانی ډلې خلاف عملیات وکړي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو نوی ټاکل شوی قومندان لیفټیننټ جنرال جان ایلن ویلی و چې هیله لري پاکستان به په شمالي وزیرستان کې د القاعده ډلې سره تړلې د حقانی شبکې خلاف پوځي عملیات وکړي. خو د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال اطهر عباس د نوموړي په جواب کې مشال ریډیو ته وویل چې امریکا دې د دوی مجبوریانو ته وګوري او پوز دې په یو بل جنگ کې نه ښکېلوي. هغه وویل
زموږ اندېښنې هم باید په نظر کې ونیول شي. زموږ چې څومره تحفظات دي او څومره چې موږ کولی شو. زموږ پوز په دریو قبایلي ایجنسیو کې په پوځي عملیاتو کې اخته دی. له دې علاوه موږ په قبایلي سیمو کې د بیا رغاونې، بیرته ستنېدنې، د بیا پخلاینې او د ثبات په قایمولو بوخت یو. دا خبره دې په نظر کې وساتل شي چې په دې کې زموږ څومره وسایل استعمال شوي دي. مخکې تر دې چې موږ کوم بل ځای ته ټیل وهل شو، باید دا ټولې خبرې په نظر کې وساتل شي.
د یادونې وړ ده چې امریکا له ډېره وخته راهیسې له پاکستانه غواړي چې په شمالي وزیرستان کې دی د میشته اورپکو ډلو په ضد عملیات وکړي. د رپورټونو تر مخه دغلته موجودې ډلې په افغانستان کې په بهرنیو او افغان ځواکونو د بریدونو تیاری کوي او بریدونه کوي. بلخواته د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار لخلی لیکلي چې په بلوچستان کې شمسی هوایی میدان د امریکایانو په مخ تړل شوی دی. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي چې که له دغه میدانه له دې وروسته کوم جاز وچتیږي، هغه به پاکستاني جازونه وي نه امریکایي. په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر نه دی رابرسیره شوی او مشال ریډیو د پرله پسې کوششونو باوجود د پاکستان د دفاع وزارت د نظر په اخیستلو ونه توانېده. رایټرز خبري ایجنسی لیکي چې په دې وروستیو کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای د یو کارکونکي ریمنډ ډیویس لخوا د دوو پاکستانیانو د قتلولو او د امریکایانو لخوا په بټاباد کې د اسامه له وژنې وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خراب شوې.
د مشال رادیو همکار بشیر ګواشو چې د پاکستان د پوځ د هغه دریس په اړه تاسو خپل راپور اوروئ چې پکې ویل شوی و په شمالي وزیرستان کې به اوس مهال اپریشن یا پوځي عملیات نه کوي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کراچی پر لور. په کراچی کې د رینجر ځواک د سرتیرو په ډزو یو 25 کلن ځوان سرفرا شاه وژل شوی و. سرفرا شاه په وژنه کې ککړ اوه کسان د ترهګرۍ په ضد عدالت کې وړاندې شول. دا وژل شوی تن ورور سالک شاه او د پیښې نه ګواهان هم عدالت ته خپل بیانونه ریکارډ کړل. تیر ورځ عدالت دغه کیس د اوریدنې په موقع په نیول سو د رینجر سرتیرو او د پارک په چوکیدار فرد جرم عاید کړی دی. خو بلخوا بیا نیول سوي کسان په دغه وژنه کې د ککړتیا څخه انکار کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ظفر کریم راکوي.
د روانې میاشتې په اتمه نیټه د کراچۍ په بېنظیر بټو پارک کې د رینجر سرتیرو په ډزو د وژل شوي تن د وژنې په تور کې نیول شوي د رینجر ځواک شپږ سرتیري او د پارک یو چوکیدار عدالت ته پیش کړی شو. په دې موقع د وژل شوي تن ورور او په یاد شوې مقدمه کې مدعي سالک شاه بیان او د پیښې د ګواهانو بیانونه ریکارډ کړی شول. مشال رادیو سره په خبرو کې د وژل شوي سرفراز شاه ورور سالک شاه وویل چې هغه اوس هیله مند دی چې انسان حساب بور سروشی
عدالت نے جب یہ کاروائی شروع کی ہے سپریم کورٹ نے سموٹر اس کا نوٹس لیا تھا اس کے بعد بھی ساری
سالکشا وائی دکل راسی چ عدالت دا کار شروع کرو او سپریم کورٹ سموٹو ایکشن واخیستو دا غیر اوروستا دا ہر څه وشول او وز زمنګ دا امید پیدا شوه دی چې ملزمان به د قانون منګولو تراشی او سزا به ورکړل شي. نو سپریم کورٹ څخه جاری شوی حکم کې راغلی چې د یاد شوی کیس اوریدنه به هر ورځ کیږي او په دې شو ورځو کې دننه دننه به آخري فیصله هم اورول شي. د یادونې وړ ده چې 13 ورځ د ترهګرۍ د مخنیوي په ضد جوړ شوی محکمې قاضي بشیر احمد کوسو ملزمانو ته د عدالت لیکلي فیصله اورولې ده چې پکې راغلی وو چې سرپرست شاه شاهد ظفر نومي سرتیری په ډزو وجلې ده چې دا عمل ترهګری ده او د دې د وجې په خلکو کې ویره خوره شوې ده. خو عدالت ته پیش کړی شوو ټولو و ملزمانو په دغه جرم کې د ککړتیا څخه انکار کړی وو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
زمږغ لا مشال ریډیو څاوري. د پاکستان د سمندري ځواکونو چارواکي وایي چې د مهران بیس په بریدونو کې په ودانۍ کې دننه ځینې کارګرانو له ترهګرو سره مرسته کړې وه. د سمندري پوځ چارواکو تیر ماښام د دفاع لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډې ته دغه خبرې کړې دي. په مهران بیس باندې دغه برید د مئی پر 22مه نیټه په کراچۍ کې رامنځته شوی وو. دا چې سمندري ځواکونو په دغه اړه نور څه ویلي دي او په دې حق له څېړونکو سره نظر لري، له اسلام آباد څخه به د مشال رادیو د خبریال ریاض موسا خیل دغه راپور ته غوږ شو.
د دفاع لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه تیر ماښام د کمیټې د مشرې میرمن ډاکټر ازرا فضل په مشرۍ کې وشوه. د دې دوران کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مهران بیس شوي بریدونو د پلټنو په اړه د نوي چارواکو د کمیټې غړو ته د بندې کوټې خبرونه ورکړه. د کمیټې یو غړي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې خبرونه کې دا خبره مخې ته راغله چې د ودانې دننه بعضې کارمندانو د خپل لاسه د ترهګرو مرسته کړې ده او دې لړکی د پلټنو ډلې ته بازي ثبوتونه هم په لاس ورغلي دي. د غړي وینا وا چې په مهران به سلورو ترهګرو برید کړو او دا پلټنې روان دي چې آیا دوی ته د کم یو بهر ملک نه هم سمرستا یا امداد ترلاسه شوی وو کنه. مشال ریډیو چې کلا په دې حقلا د پاکستانی سمندري ځواکونو د ویاند کوموډور عرفان نه اپوختل، نو هغه د خبرو اترو نه ډډه وکړه او وی ویل چې لا هم پلټنې روان دي او داسې وخت کې په دې معاملې خبرې کولو سره پلټنې متاثر کی دی شي. هغه کم حالات وی چې د یوې ادارې خپل کارمندان د ادارې او ملک ګټو ته په نقصان رسولو اموخته کړي. کله چې مو دا پوښتنه د پوځي او دفاعي چارو د کارپوه او ریټایر بریګیډیر محمد سعد نو کړه، نو هغه وی
زموږ په ملک بدقسمتۍ نه مونږ پالیسی داسې ځایونو کې جوړیږي چې هغه عوامي نمائندگان نشي ګڼلې او عوامي نمائنده چې کوم دی هغه پالیسی کې هغه اختیار نه لري. جمهوري ملک کې اکار دي ځکه چې پالیسی به د عوام نمائندگان جوړي او باقي ادارې باندې عمل درآمد کوي. هغه خپل یو رائے ورکولی شي خو آخري فیصله چې په مداغه جمهوری ادارو ده. کله دا غیر جمهوری ادارې پالیسی جوړي نو هغه بیا خلکو کې یو انتشار را پیدا شي او د خپل ملک خلاف کاروایانه شروع کی. نو د دلې په وجه باندې دا اثرات فوج کې دن راداس غیر معمولی نه خدای دې کنټرول پکار دی.
دغه شان د پاکستانی هوایي ځواکونو یو ریټایر افسر ایئر کوموډور جمال حسین وایي چې بهشکه ادارو کې د کره کتنې عمل تیز کړی شي او د لړکي پاکستانی پوز عملی ګامونه هم پورته کړی دي. ولی پدیندارو او ترهګرو کې دی فرق وکړي شي. نو موړی وای
هر مذهبی باندې په اپ شک نه کړي. جو مذهبی لوګ ہوتے ہیں وہ سارے تو دہشت گرد نہیں ہوتے، بہت اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں.
دی وی چې ګوره په هر مذهبی تن شک نه دی پکار، دوی کې ډیر ښه خلک هم وی. دا ټیک تا چې بازي داسې په خیره مخې ته شوې دي چې پکې مذهبی اړخ لرونکي کارمندان ککړ دي. په شکا د کرکتنې یو عمل پکار دی. دا په هغه وخت هم کیږي کله چې څوک په یو اداره کې برتی کیږي. دا خلک داسې په پټو سترګو نه برتی کیږي خو د وخت او حالاتو سره بعضی خلک د ترهګرۍ اړخ ته لاړ شي. نو زه ویم چې د کرکتنې عمل داسې پکار دی چې څوک دا اونه وایي چې دوی د اسلام یا مذهب خلاف دي، بلکې د هغه خلکو خلاف دی کاروایی وکړي شي چې ترهګرو سره اړیکې لري یا یې مرسته کوي. د ذکر وړ ده چې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه کراچۍ کې سمندري ځواکونو په ودانې مهران بیس باندې ترهګرو برید کړو چې پکې بعضی کارمندان وژل شوي وو او ورسره ورسره بعضی قیمتي جازونو او نور املاک ته هم زیان رسیدلی وو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. اوس هم په اسلام آباد کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د ګیس په نرخونو کې له 30% پورې به زیاتوالی راولي. دا پریکړه تیره ورځ د پیټرولیم د وفاقي وزیر او د بجلی پیدا کوونکو کمپنیو د چارواکو ترمنځ په سوي غونډه کې وسوه. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
د ډاکټر عاصم وینا وا چې په کورونو کې استعمالونکي ګیس په نرخ کې بعد د 30% پورې او نورو صنعتونو د پاره بعد تر 40% پورې زیاتوالی کولی شي. دغه شان بعد د سری کارخانو د پاره د ګیس نرخ 30% ګرانیږي. د سری کارخانو ته د ګیس نرخ 30% زیاتولو سره به د کروندګرو او عامو خلکو په ژوند څه اثر پریوزي؟ کله چې مشال ریډیو په دې حقلا د لایف سټاک او ډیری فارمنګ د یو سیړنکار یا ریسرچ افیسر ډاکټر سبغت نه اپختل نو هغه وې چې 30% اضافه سره به د امروزه استعمال سبزیانې او نور سیزونه د 270-300% پورې ګران شي.
زمونږ چې کوم لکه فصل دي زمونږ نمون ته بجای پروفیټ نه لاس کی هغه بجای چې کوم فرټیلایزر لري چې هغه قیمت لري 2000 چې کوم کوم فصل لري ګول راځي غنم راځي جوار راځي دغه پروفیټ چې دی بالکل نه بلکې الټم ته لاس کی دی په وجه باندې عام انسان باندې کې ما یا سره تبري ودی کومه ته کوم سبزی وي هغه ماته 25 روپے باندې ملاوي دي هغه اوس ماته ملاوي کې 70 روپے.
پاکستان کې دا وخت د ګیس د پیداوار څه صورت حال دی او آیا د ګیس د کمی پوره کولو لپاره حکومت د ګیس په نرخونو کې زیاتوالی کوي؟ په دې اړه راته د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر محمد اسحاق وی
اول خود دې چې کم د 10-12 ارب روپو ګیس پټی کې لګیا دي نو دې خود اول دا غي بندوبست کی چې دا غي غلا ختمه کی پورا کلو په کلو دې ګیس هم دې خپل ور کړی دي دا غي غلا روانه ده. دوی خبره ده چې دې ګیس مون سره د خیبر پښتونخوا کې هیڅ کمی نشته. زمونږ پروډکشن دې ټیم چې دا 350 ملیون مکف فټ ده او په دې ټیم د صبح ریکوایرمنټ چې کوم هغه ده 100 ملیون مکف فټ ده.
د محمد اسحاق په وینا که حکومتي پالیسي دغه شان جاری پاتې شوې نو یو ورځ به اولس د خپلو حقونو دپاره سړکونو ته روزي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زه د افغانستان پر لور. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه د مشرانو جرګې یا سینټ شپږ کسیزه پلاوی ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د پاکستان له لوري د بریدونو په حق له خپلې پلټنې ترسره کړې دي. دا پلاوی به نن هغه ټول شواهد او اسناد د افغانستان ولسمشر ته ښیي چې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدونو بریدونه څرګندوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له جلال آباد راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ شپږ کسیزه پلاوی د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستانی پوځ له لوري د شبي بریدونو پلټنه بشپړه کړه. د دغه پلاوی مشر عبدالحنان اغوی خبریالانو ته وویل چې موږ داسې شواهد لاسته راوړي چې دا سرګندوي چې دغه بریدونه د پاکستان د پوځ لخوا ترسره شوي دي.
موږ ټول اسناد او شواهد راغونډ کړي دي چې دغه بریدونه د پاکستان له خاورې کیږي. دغه کار د عادي مخالفینو یا طالبانو نه ده، ځکه دغه مرمۍ چې راځي تقریبا ځینې مرمۍ چودلې نه دي، هغه د 50 نه تر 150 کیلو پورې وزن لري. دا چې د دې لپاره دستګانه وي، دا دومره دقیق هدف باندې څوک نه سي وستلی. افغانستان حکومت زر تر زر هغه اخیری هدف پورې خپل کوشش کی او دغه مسلې د دې پایتګه کې دي.
سېنټر رپی والا حیدری د دې پښتني په جواب کې چې پاکستانی چارواکي دا نه مني چې بریدونه د دې د پوز د لوري تر سره کیږي وویل.
تاسو پوهیږئ چې پاکستان کې هغه نظام چې ملکی خلک دي یا د غوړې جمهور زه فکر کوم د دې نه نو خبر چې وسامل تو به چې دغه خواته ملک دغه خواته وشتل شي دنیا ولید چې دلته نو زه فکر کوم چې صحیح دغه نه بزرداري نه خبر دا د دوی فوجیان دغه کار کوي. پنځم به پورس زمونږ د مشانو جرګې رئیس مسلم یار صاحب او دغه سره نور ملګری د رئیس جمهور سره وخت لري کوم دغه مسایل باندې سره باس کو.
سېنټر لطف الله بابا وایي چې کچيري د پاکستانی پوز لوري د افغانستان په سرحداتو د توغندې ګړندیو بریدونه بند نکړی شي نو افغانان به ولسی پاسون وکړي.
چې ته پاکستان خپل دغه عملی یا دغه کارګران آداب شدی مخ کې چولی او مخبران روان دي افغانان به ګناه شیدانې زمونږ ورونه شیدانې زمونږ خويندې شیدانې زمونږ بچان شیدانې نو د کونړ او د ننګرهار بلکې نه د ټول افغانستان د مجاهد ورس د جدي عکس العمل سره مخ شي.
د سینټ د پلاوی په وینا د تیرو دریو هفتو رئیس د افغانستان په سرحداتو د پاکستانی فوج لخوا 1500 پورې د توپونو او توغندیو گزارونه شوي چې 250 تنه ملکی وګړي پکې وژل شوي او د یو پولیس په شمول پکې 143 تنه ژوبل شوي دي او د زرو په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو څخه په کډه کولو مجبور شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم یو مطبوعاتي کتنې پر لور ځو. برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه د خبریال احمد رشید مقاله خپره کړې ده چې لیکي د کابل پر مشهور هوټل د نهي د شپې تر وسوال بر درسته اوس پښتنه راپورته شوی چې له طالبانو سره پر پټو خبرو اترو څومره باور کېدای شي. دغه مقاله مهم ټکو ته ستاسو پام راګرځوم. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې احمد رشید لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا له افغانستان څخه د پوځونو د ایستلو پلان او په دې هیواد کې د سولې راتګ له طالبانو سره پر خبرو اترو تکیه کوي. دی لیکي چې د 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې اترې څارلې دي چې په لومړي سر کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او طالبانو ترمنځ وي او په دې وروستو کې امریکا هم برخه پکې واخیسته. لیکوال زیاتوي چې اوس مهال نه یوازې د افغانستان امن له خطر سره مخامخ دی، بلکې ټوله سیمه او پاکستان هم له بې‌ثباتۍ سره مخ دی. لیکوال له طالبانو سره د هغو خبرو اترو ذکر کوي چې د تی غربي چارواکو په اړه ویلي دي. دی لیکي چې د طالب مشرانو او امریکایي حکومت د چارواکو ترمنځ په لومړي ځل خبرې اترې د 2010 کال په نومبر کې د جرمني د میونخ ښار په اطرافو کې وسوې. په دې غونډه کې د جرمني یو سفارتکار او د قطر چارواکي هم و چې د طالبانو په غوښتنه راغلي و. دغه خبرو اترو تر یو لساتونو دوام وکړي. لیکوال لیکي چې د خبرو اترو دوهم پړاو د روان کال د فبروري پر 15 نیټه د قطر په سر شهر دوحه کې ترسره شو. تر خبرو اترو درې ورځې وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن په خپل یو بیان کې وویل چې دوی د روان شخړې د پای ته رسولو لپاره سفارتي هلې ځلې پیل کړې دي چې په ترڅ کې به د القاعده او طالبانو ترمنځ ائتلاف مات شي یا غیتوب به پای ته ورسیږي او په دې سره به نه یوازې په افغانستان کې په امن راوستو کې مرسته ورسیږي، بلکې په سیمه کې به هم ثبات رامنځته شي. لیکوال زیاتوي چې د خبرو اترو دریم پړاو د مئی پر 8 او 8 نیټه یو ځل بیا په میونخ کې ترسره شو. په دې کې هم هغو ټولو غاړو برخه واخیسته چې مخکې په خبرو اترو کې برخه درلوده. د باور پیدا کولو په موخه د جون پر 18 نیټه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د امریکا هغه درخواست ومني چې لمخې له طالبانو او القاعده سره بیل چلند وکړل شي. لیکوال لیکي چې د خبرو اترو د هر پړاو په اړه ولسمشر کرزي ته معلومات ورکول کیږي او د طالبانو هغه خواهش هم ومني چې امریکا سره د مخ په مخه د خبرو اترو موخه ورکړل شي. پاکستانی مشرانو ته هم د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل شوی دي، خو دوی ځینې تحفظات لري. لیکوال زیاتوي د جرمني او امریکا هدف د 2001 کال د بون د غونډل منځل هم دي چې په ترڅ کې په افغانستان کې اوبوري حکومت رامنځته شو. تما سرګندري چې د 2010 کال د بون په غونډه کې به طالبان هم ګډون وکړي. طالبان د خبرو اترو په لړ کې د جرمني او قطر منځګړیتوب ته تر بل چا په شستر ګوري، ځکه چې دغه هیوادونه به طرفه پاتې شوي دي. لیکوال لیکي چې دته د طالبان یو پخوانی مشر وویل چې اصل ستونزه د طالبانو او امریکا ترمنځ ده، نو په دې خاطر دوی غواړي چې نړیواله ټولنه په دې بهیر کې برخه واخلي او ضمانتونه ورکړي. لیکوال په پای کې لیکي حکومت او رسنیو ته پکار ده چې خبرې اترې د بریالیتوب پر لوري بوزي او د برخوالو د رازداري احترام وکړي، ځکه چې د افغانانو هڅې همیش د مخالفه حکومتونو او سغدریزو لخوا له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. که څه هم روانې خبرې اترې پټې نه دي، خو په دې کې څوک برخه اخلي، پر څه بحث کیږي او څه پرمختګ شوی دی، دا هر څه باید پټ وساتل سي چې دا ډول د سولې او روغې جوړې لپاره د خبرو اترو روان بهیر بریالی سي.
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سی لکو
mashalradio.com.
COM.
گران اوریدونکو زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې خبرونه لري. وخت په پېښور کې د ماپسین 3:30 بجې سوي دی. حسیبا شهید به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
افغانستان کې مش نړیوال اوسو 1600 ځواکونو یا ایسف د حقانی شبکې د یو مهم قماندان د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په افغانستان کې دوی بریالي روان دي خو د بریالیتوب اعلان کولو ته راضي نه دي. په خبر ایجنسی کې د لومړي ځل لپاره د ترافیکو اداره پرانیستل شو. په کورم ایجنسی کې چارواکي وایي چې د ممکنه پوځي عملیاتو او ناکراری له امله شاوخوا 250 کورنۍ کډې کړې دي. دوه فرانسوي خبريالان چې یو نیم کال راهیسې د افغانستان کاپیسا ولایت کې برمته وو تر خو خوشی کېدو روستا نن فرانسې سرخار پاریس ته ورسېدل او ټاکل شوې ده چې د یونان پارلمنت په نن د نړیوالو مرستو د خوندي کولو لپاره اقتصادي بل منزور کړي.
حسیبا شهید و چې تاسو ته لاند خبر نو اورول. ګران اوریدونکو زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او تاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د القاعده شبکې د وجلسي مشر اسامه بن لادن زوی عمر بن لادن وای د ملګر ملتونو سره په ګډه هڅه کوي چې په پاکستان کې نیول سوی د کورنۍ خپل غړي آزاد کړي. په دې اړه رويټرز خبري ایجنسی راپور خپور کړی دی چې زموږ همکار داوود خټک به تاسو ته واوروي.
رائټر خبری ایجنسی د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د یوزوی عمر بن لادن په حواله لیکي چې نوموړی د ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې کار کوي چې څنګه د اغه د کورنۍ غړي چې په 2 مئی په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته پاکستانی چارواکو نیولی وو آزاد کړي. عمر بن لادن رائټر خبری ایجنسی ته ویلي، زه غواړم پاکستانی مشرانو ته دا پیغام ورکړم چې اغه د اسامه بن لادن د کورنۍ غړو ته اجازه ورکړي چې دی هر چیرته غواړي تلای شي. عمر بن لادن وایي د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د دې حفاظت یقیني کړي، ځکه چې د نوموړي په وینا دی بیګونا ماشومان او خزی دي. د رائټر خبری ایجنسی په وینا د مئی په 2 په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته د اغه د کورنۍ شاوخوا 14 غړي چې زنانه او ماشومان دي پاکستانی چارواکو نیولی وو. که څه هم پاکستانی چارواکي په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پټ اوسېدل د انټيليجنس ناکامي بولي، ولی امریکا بیا غواړي معلومه کړي چې په ایبټ آباد کې اسامه بن لادن چا پټ ساتلی وو. عمر بن لادن رائټر خبری ایجنسی ته ویلي، د اغه د خور فاطمه او د اغه د میړنه علاوه د کورنۍ نور ټول غړي له ایران بهر وتلی دي. عمر بن لادن دې منلو ته تیار نه دي چې غنی پلاری د مئی په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. اغه دا هم وایي چې یقیني نشي چې اسامه بن لادن تر کلونو کلونو په پاکستان کې اوسېده. که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې دوی د اسامه د وژنې عکسونه ځکه نه ښایي چې دې سره به القاعده شبکې ته د تشدد پر مخ بوتللو یو بل بانه په لاس ورشي. عمر بن لادن وایي چې تر څو یې د پلار د مړي عکس نه وی لیدلې، دې نه مني چې ګنې هغه وژل شوی دی. بلخوا عمر بن لادن دا مني چې د ورور خالد د ایبټ آباد په عملیاتو کې وژل شوی دی، ځکه چې د پخپله د هغه د مړي عکس لیدلې دی. عمر بن لادن چې د عمر په لحاظ سره د اسامه سلورم مشرې زوی دی، په 2001 کال کې د خپل پلار نه بیل شوی وو. د دې کال 1999 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د اسامه بن لادن سره یو ځای اوسېده.
داود خټک چې د اسامه بن لادن د زوی عمر بن لادن د هغه بیان په اړه تاسو ته د رويټرز خبري ایجنسی د راپور مهم ټکی اورول چې پکې ویل شوی و د هڅه کوي په پاکستان کې نیول سوی د کورنۍ خپل غړي آزاد کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گران اوریدونکو اوس هم ستاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې پر لور راګرځوم. ل امریکا څخه خبریدونکو مجلو نېشنل انټرست او فارم پالیسی په دوو بیلابیل موضوعاتو لیکنې کړي. نېشنل انټرست لیکي په پاکستان کې د اسامه له وژنې وروسته د دې هیواد د واک لرونکو کسان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. بلخوا بیا فارم پالیسی مجله لیکي د پاکستان په پنجاب کې د غریبۍ له زیاتېدو سره هلته د ترهګرۍ د زیاتېدو خطر دی. بشیر ګواشت د دوغ مقالو مهم ټکی تاسو در اوروي.
په نېشنل انټرست مجله کې راغلی چې د اسامه بن لادن وژنې نه یوازې د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې بلکې په پاکستان کې دننه هم د قدرت لرونکو په تعلقاتو کې بدلون راوست. د مقالې په وینا ډېر شمېر کتونکي د دې خبرې په پوهېدلو کې ناکامه شوي دي چې د پاکستان د پوځ سره د دې هېواد د ملکي چارواکو کمزورو اړیکو د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو په خرابېدو کې رول لوبولی دی. مجله لیکي چې د اوسامه لمر وروسته د امریکي ولسمشر باراک اوباما ته د پاکستاني سیال آصف علي زرداري ټلیفون کولو په ترڅ کې بيخي په ځای خبره وکړه چې د اوسامه وژل کېدل د امریکا او پاکستان دواړو لپاره یو بری و. زرداری وروسته وویل چې په هیواد کې روښان فکره لا هم تر سختو ګواښونو لاندې دي، خو د مقالې د لیکوال په وینا د پاکستان پوځ بیا دا ویل چې ملکی حکومت د امریکا لخوا د پاکستان پر خاوره د کړو عملیاتو ډیره کمزوري غندنه وکړه. د نېشنل انټرست په دې مقاله کې راغلی چې یو قوي ولسی حکومت به په دې مقاد ناکامۍ له وجې د پوځ او د جاسوسي ادارې ISI مشرانو د استعفا غوښتنه کړې وي، خو په پاکستان کې سرچپه کار وشو او پوځ ته ځینو نږدې سیاستوالو د آصف زرداري او یوسف رضا ګیلانی د استعفا غوښتنه وکړه. لیکوال زیاتوي چې د امریکا لخوا د پاکستانی جنرالانو د مطمئنه کولو له وجې د پاکستان ولسی حکومت چې وار د مخه کمزورې و، د آصف زرداري د دې موقف چې د ترهګرۍ په ضد جګړه د امریکا په شان د پاکستان جنگ هم دی د کمزوري کولو سره مرسته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې کې چې د پاکستان د پنجاب صوبی صنعتي مرکز فیصل آباد حالت ورځ په ورځ خرابېږي او ګټۍ وسلوالو ډلو ته رسي. د ایوی فیکټری مالک میا آفتاب احمد مجلی ته ویلي چې هغه بیخي مایوسه ده. په فیصل آباد کې د بجلی او ګیس د لګوالي له وجې د هغه فیکټری ډیره کمه چلیږي. په مقاله کې راغلی چې د احمد لپاره د سخته ګړۍ د پاکستان د دغه لوی صنعتي ښار حالت بیانوي. لیکوال وایي چې مخ په خرابېدونکو اقتصاد دا ښار د پاکستان په مرکز کې د ترهګرو د کړنو لپاره د یو ښه مرکز په توګه برابروي. یاد دی وی چې په پاکستان کې نن سبا د بجلی ډیر کمې ده. د دې وجہ یوازې د بجلی د ورکولو د صلاحیت کمزوري نه ده، بلکې د مجلې په وینا د حکومت لخوا بجلی پیدا کونکو شخصي کمپنیو ته د پیسو د ورکولو وړتیا نه درلودل هم د دې وجہ ده. په دې مقاله کې راغلی چې د پاکستان امنیتي چارواکو په پنجاب کې داسې دوه ځایونه په ګوته کړي چې ستونزې ترې جوړې دي شي. یو غلام محمد آباد دی چې پکې ګڼ داسې سند سره تړلي کارکوونکي چې دا وخت کارونه نه لري میشته دي، او دوهم ځای پنجاب میډیکل کالج دی چې د چارواکو په وینا لشکر طیبه او جماعت الدعوه په شان تر هګړو ډلو لخوا یې کنټرول ترلاسه کیږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ یې درته د مشال په سپو کې خپور کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال لیډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
او ګران اوریدونکو، دا مهم هیر نسی که چیرې تاسو له پاکستان څخه بهر اوسېږئ، نو د دغه اس ام اس شمیرې په سر کې 0092 ان د پاکستان کوډ ضرور ولګوئ، او که چیرې په پاکستان کې دننه یاست نو بیا پر همغه شمیره تاسو موږ ته اس ام اس کولای سئ. اوس زو د سوات پر لور. د سوات د بریکوټ شازیه چې د مردان یو کس ته واده سوی و، کورنۍ وای د خاون له خوا تر وهلو ټکول ورسته په کان وشتل سوی او بیا پرې تیزاب هم اچول سوی و. بل خوا بیا پولیس وای دوی پلټنې پیل کړې دي او په دې تورې 15 ملزمان هم نیول دي، خو د هغې خاون لا تر اوسه نه دی نیول سوی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فواد علي شاه په خپل دغه راپور کې راکوي.
د مردان پولیس چارواکي وای چې دوی 15 هغه ملزمان راګیر کړي دي د چا نمونه چې په ایف آی آر یا لمبی تحقیقاتی رپورٹ کې لیکل شوی وو. وجلې شوی شازیا د بریکوټ اوسیدونکی وا او د نن شپږ میاشتې وړاندې د سعید سره واده کړی و. د رستم پولیس سټیشن محرر مدثر شاه څوک چې پخپل هم د هغه علاقې سیدونکو دی چرته چې دا واقع شوی وا وای
سمات اندو جهان دختر امیرزاده رپورٹ مو سره کړو دا بریکوټ زیدون کې چې یو شازیا نومو دا غي واده دی د بیړو چې یو کس چې هغه نوم مسعید د سره شو په دې دوران کې چې زماده لورو د درمیان کې جنو غړېلو نه چاکی به دا شپه باندې دا خپش او کورته واپس رااله سره دې پس مون ته د سعید ټلیفون کو چې ته تاسو راشه دې جنې سره شادي سره د رادنامو کله چې مونږ د بیړو ترالو نل تا سعید سره مرګرو موجود شادی د لاس نونی سلا دے روانہ کړه خر طرف ته روانہ کړه پکانو وشتو بیا په وډه کو جګی سره دا جان بحق شو
سعید چاچی دا جنۍ وجلی سوک ته او آیا د دې مرګ نه وړاندې هم هغه سوک مړکړی دی د دې پښتنې په جواب کې مدثر وای
آلړی دی جیم سره تدین مخ کې دوه چیزو دوه کې پکار دی نور داس کیسونه دی زبانه تقریبا داسې چار پنځ کیسونه رجسٹر دی دیم پولیس ته مطلوب دی باغې مقدمو کې پرور باندې خپل ډز کړی چې پایې هغه مړ دی نورور پایې کې مونږه مقدمه رجسٹر کړه 302 او دا جنۍ مخ کې ته لګیدل هوډه دی شو خدا ته معمولی مونږ دی همیشه
د بیړو سیمې خلک د دې مرګ کیسه کولو ته تیار نه دي او د چانه چې هم پښتنه وکړی شي نو صدارنګ جواب ورکوي
پته نشته صحیح او بس صرف کلی خلک لګیا او چې خزه مړه کړی ده
بل طرف ته نورجهان د شازی مور انصاف واړي د نسوړه سي وړاندې زمونږ همکار نیاستا هغه خپل فریاد صدارنګ کړو
زما لوري رانه و تختولا په باب په پغره کې الهلکه پغره کې وشتي دا مو تیزادی پیړول دي تیزادی پیړول یې زه ویم چې زما سره د سلو کوشش عجل دی ما بې ځوان یم زه ډېر عجل دی ما بې ځوان یم
د مردان د ډیسټریکټ هسپتال ډاکټران وایي چې د نن نه یو هفته وړاندې په بیړوچ سیمه کې وجلی شوی خزه په جسم باندې د تیزاب او د کانو داغونه وو د مردان هسپتال ډاکټرانو پولیس ته په خپل رپورت کې لیکلي دي چې د خزه د جسم صحیح سي په تیزاب سوځول شوی او په ټول جسم یې د اتیاو نسیوا زخمونه وو د خزو د حکومت د تحفظ د پاره کارکونکي کامی ادارې عورت فاونډیشن یو غړي شیرین جاوید ته د قتل غندنه کړي د صوبائی حکومت د طرفه د خزو د حکومت د تحفظ د پاره جوړ شوی کمیشن هم د دې غندنه کړي او مونږ هم د دې غندنه کوو په خیبر پختونخوا کې په خزو باندې شوی ظلمونو په حق لبا مونږ یو رپورت د جولای 11 نیټه باندې خلکو ته ورکوو دا عورت فاؤنڈیشن دا رپورٹ تر مخا په خیبر پختونخوا کې په کال 2013 کې 328 خزه وجل شوې دي فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو ل اړه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل
گران اوریدونکو مشال رادیو نه یوازې تاسو لپاره راپورونه او خبرونه تیاروي بلکې بیلابیل ځانګړي اونیز پروګرامونه هم برابروي روشانه مستقبل ځانګړي اونیز خبرونه به تاسو لږګړی ورسته واوري اوس زو خیبر قبایلی ایجنسی ته په خیبر قبایلی سیمه کې په اول ځل ټرافیک پولیس معرفي کړل شوی دی د ټرافیک دا پولیس په پلوړګي او تورخم کې د ټرافیک چارې سمبالوي په دې حق لنور حال د سیمې څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
په خیبر قبایلی سیمه کې په اول ځل باندې لیوی ځواکونو ته د ټریفیک پولیسو ذمہواری وسپارل شو د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی ته باقاعده د ټریفیک د اصولو او اشارو تربیت هم ورکړی دی خو د ټریفیک دا پولیس اوس په لوړګي بازار او تورخم پل باندې د ټریفیک چارې سمبالوي دوی وایي چې په اول پړاو کې د 25 تنانو تربیت مکمل کړی دی او دې سره به په لوړګي بازار او تورخم غوندې مهم تجارتی مرکز کې په ټریفیک کنټرول راشي او لارې به هم ورسره نه بندېږي په قبایلی سیمه خیبر کې په اول ځل باندې د ټریفیک پولیسو د جوړولو په حق لباندې د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک مشال ریډیو ته وایي
نو لنډی کوتل خو ډیر مصروف بازار دا په دې باندې جګمو د ټول
د افغانستان او د پاکستان ټول روټس چې کوم دلته خلک رسی دلته کاروبار کوي دا اول ځل کې چې دي کنه 15 کسان لی ولا ټرین کړل نه غیر د وجنه چې موږ دلته کې کم از کم بازار حد پورې چې دي بازار او ترخم حد پورې چې دي موږ ټرافیک کنټرول کو
د لوړګي بازار په باچا خان چوکي خپل ډیوټي ورکون کوي د ټرافیک پولیسو یو تن فضل امین اپریدی د خپل نوې دندې په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي
بس دا باندې هم ډیر خوشاله دي چې موږ لندې کوټه پی ایس ایف دا غوکړو چې دا ټرافیک جوړ کړو مطلب خلکو تن سہولیات ته موږ دا ټرافیک صحیح کوو ټیکو ټیکو مطلب چې چېرته ګاډی غلط ولاړی غلط پارکینګ وکړي خپل لاس ته اړو راړو ون وې سیټ کوو را سیټ کوو لوډ ګاډی په بازار باندې نه را پرېږدو
دا چې د دغې سیمې ځایي اوسیدونکي د ټرافیک پولیسو پر راتلو سره څه احساسوي او په دې حق لا دوی څه نظر لري یو تنې پاړه وای
مانوم د حاجی مینار شاه تور خام روډ باندې د حاجی خان بلډینګ زما دکان ده او کاروبار کړم له بس صحیح ایمانداری سره چې ان شاء الله کار وکړو مطلب صحیح ډیپټي کو امید در بچ در رشوت نه اخلي مطلب دا چې نورو چا خیانت ست غریب او امیر ته په یو نظر باندې ګوري نو امید در بچ ان شاء الله روډ باندې بندګي او خیر سره رو به کولا وسد
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو خلک د چارواکو نه په بیا بیا باندې د غوښتنې هم کوي چې په دې سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحات هم راوستي شي او په اف سی آر کې د هم بدلونونه وکړي شي او دوی ته د سیاسي ازادي هم ورکړي شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
گران اور دن کو اس وار سے دلی جانگڑی انیس پروگرام روشانہ مستقبل تک که څه هم د نن نوې کول د ستونزو سره مخ دی خو هغه خلک چې نن ورته ټولنه په لوړ سترګه ګوري هغه هم پرون دغه شان ځوانان وو او یو شمیر ستونزې لرلې زموږ همکار منور شاه پر روشانه مستقبل کې نن د داسې څو تنو سره خبرې کړې چې پښتانه دي د پښتنو په سیمو کې ژوند او زده کړې تر سره کړي او اوس خپل ژوند په ښه کامیابۍ سره تیروي نو راځي چې په ګډه واورو د نن روشانه مستقبل خبرونه ته
ځوان کول او په خاص توګه د کم عمر هلکان جنکې زیات تر په دې فکر نه کوي چې په موجوده وخت کې د ژوند په بیلابیل ډګرونو زلنده شخصیتونه هم په یو وخت کې د دوی په شان ماشومان وو په دغه سیمو کې ژوند کړی وو زده کړې کړی وي او د خپل همت او مهنت د لارې ځان لوړ مقام ته رسولی وو روف خالد چې د سی اس اس امتحان پاس کول ورسته یو کامیاب سرکاري چارواکي هم پاتې شوی خو ډېره نامه یې د خپلې پوهې او قلم د لارې ترلاسه کړې نوموړی یو ښه لیکوال هدایتکار او فنکار دی په بیلابیلو موضوعاتو یې کامیاب او په زړه پورې ډرامې لیکلي او یو فلم یې هم جوړ کړی نوموړی دا مهال د نېشنل انسټیټیوټ فار کلچر سټډیز یعنی د کلتوري مطالعې د قامي ادارې مشري کوي د خپل ځوان کول د معلوماتو لپاره مو روف خالد نه اپوختل چې د سکول عمر یې سره ډول تیر کړي هغه وای
لکه وانا په مور کوالي پینټینګ وینټینګ کول او داسې زونه زما لکه هم د شانت ما سره وزدا نه شمه ویل چې یل دا زما شوق ما خیال چې زوم دغه سی زوم څه لګ ډیر کله نه کله خپل دوستانو کې گپ شپ غانا بجانا بیا د تقریرو نه مکرو نه ما د پینزم جماعت نام مخ کې ما د تقریرو نه مکرو نه کول شروع کړی دي تر دې پورې چې یو وخت داسې و چې موږ په قران شریف په مانو باندې ویل نو ما په جماعت کې مولا ته به نو چې د امبل اوټ سپیکر ما ته آن کنو بیا به ما په هغه باندې لکه یو تقریر به مم پاغا کم چې به تکړو هغه به مم پول بیا خو چې زما جن کې لکه خبرې راغلی دي په پنځم جماعت کې ما تقریری مقابله وګټله په اتم جماعت کې زه د کاوټس کیپټن شوم حالانکه لسم والا ماشوم جوړیږي دا سه پنهم کې چې دینو ما بیا ډراما ولیکلا او پنهم کلاس کې ما شارټ سټوري ولیکلا او اغلک ایکسپټ شو او قبول کړ شو او خلکو په خښوا
روف خالد وای چې زیاتره خلک دا باور لري چې صرف د اوچتو او مالدارو خلکو بچي لوړ مقام تر لاسه کولې شي خو حقیقت دا سه نه دی نو موله د ځان په اړه وای
دغه شانتی بس لکه یو 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 سیل روانو ما والد صاحب چې دینه دا په اریګیشن کې ایف ڈی اے او سب ڈویژنل اکاؤنٹنٹ ورته وایي. نو ډېره موده همدغه نوکری کړې وه, بیا آخر کې هی ریټایرډ ایز اے سرکل سپرنټینډنټ فروم دی پبلک هیلتھ انجینئرنګ ڈپارٹمنٹ. نو اسلامک کالج کې مې سبق ویلې دی او دغه نه پس ایف ایس سی نه پس مې بیا مرین انجینئرنګ وکړو او بیا مې چې دینو سی ایس ایس امتحان پاس کړو. او دې دوران کې چې دینو هغه آرټسٹ روف خالد دا ما نه چرته وته نه دی. نو بیا مې ټی وی د پر به مې ډرامې ورامې او سو سیریل مې وکړل.
په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونه د موسم د بدلون نه علاوه د سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره مخامخ دي, پاکستاني ولس هم د یو شمیر ستونزو ښکار دي. په دې حالاتو کې روف خالد خپل کردار سره ډول تر سره کوي.
نن سبا چې د نو زما د ټول نو وخت مشن دا دی چې زه د خپل زلمی کول تا یو ډایرکشن ورکم. زمونږ د ملک د وخت کې داسې دی چې ټوټلی ډایرکشن لیس دی. لکه هیڅ چاته زه اکثر دا لیډرشپ ټریننګ ورکوم نو اول یو سوال کوم, زه وته ایم چې مونږ کوم ځای ولاړ یو, نو چاته پتا نه لګي, هر یو کس وایي اس پتا نه لګي, اور ټیم دې نه مونږ چرته روان یو, نو دا هیڅ چاته پتا نه لګي. تر دې پورې چې د منزل هیڅ قسم تعین نشتا چې زمونږ منزل څه دی.
د خپل ادارې په اړه نوموړی وایي,
دا جی نېشنل انسټیټیوټ آف کلچرل سټډیز چې دا دې کې چې دینو کافی سیزونه دی, یو پکې کیپیسیټی بلډینګ دی, یعنی کم خلک چې آلریډی په کار لګېدلې دي دا هغې چې کم کار دی هغې کې هغې ته مهارت ورکول. بل دی کې مونږ ریګولر کلاسز شروع کړي دي د ټی وی اینڈ فلم ډایرکشن, انټیریئر ډیزائننګ, فیشن اینڈ ټیکسٹائل ډیزائننګ, هوټل مینجمنٹ او میوزیم سٹڈی. مونږ دا امتحان اغشتو د دې انټری ټیسټ ورته مونږ وایو کنه چې دا ماشومان راځي نو اول امتحان ورکړي, نو چې کم پاس شي نو بیا مونږ هغې ته ایڈمیشن ورکړو.
جمهوریت چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو بنیاد ګرځېدلې ده, پاکستان کې سیاست او جمهوریت ولې ولسته ګټه نه رسوي؟ په دې پښتنه نوموړي وویل, په پاکستان کې نه یوازې دا چې زیاتره وراثتي سیاست کیږي, بلکې قابل او اهل سیاسي مشران هم نشته.
زیات تر خلک هغه دي چې د چا ځوامن او د چا لوسی دي. لیډرشپ چې دی کنه دا څه بیماری نه ده چې د پلار نه بزوی ته ترانسفر کی. دا خود الله یو انعام دی او چې کم هر هغه سړی چې کمیټمنټ پکی وي, مطلب چې پزړه کلک وي هغه کار سره, هغه سړی لیډر جوړې دي شي.
روف خالد نما او پختل چې پاکستانی نظام حکومت او ډیموکراسي ته په کوم نظر ګوري. هغه وایي,
ګوره دی وخت کې د ډیموکراسي خبره تاسو وکړه, خو زه تاسو ته دا حقیقت وایم چې زمونږ چې کوم پبلک ریپرزینټیټیو یعنی د عوام نمائندگان دي, هغه له دې لفظ مطلب نه ورځي چې د عوامي نماینده څه ته وایي. عوامي نماینده مطلب دا دی چې ته په کومه اسمبلی کې ناس یې, ته عوام خپل یو نماینده لیږلې او هلته ته کینولې چې ته به د هغې دپاره خبره کوې. ته به دا خبره نه کوې چې زما تنخواه سي واقعه او زما دغه پاور سي واقعه, او مطلب ته هر هغه یو قانون نه شي پاس کوي نه چې دینو پیش کوي شي کم کې چې د عوام عمومي فائدہ نہ ہوئی. پر دی ٹی وی بانے ناس بھی ہوئی ہوئی, ہمیں وہی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے میرٹ سے, ہم نے تو لوگوں سے ووٹ لینا ہے. یعنی یو سیلفش خبر ہے کئی کا نا, لکہ دزان گٹ اغواڑی. نو دا آغا ڈیموکریسی دا چھے خلقو دا دا خلقو ڈیموکریسی نا دا.
په دې حالاتو کې د ځوان کول لپاره څه پکار دي؟ نو مولې د ځوانانو سره د خپل نږدې تعلق پرانا کې وای,
دې وخت کې چې کوم ځوان کول دي یو خو هغه په ډېر غټ شک کې پروت دی. په دې شک کې دی چې دا ملک زمونږ دی هم که نه دی. زه اکثر دې ته وایم چې دوه سیز چې دي نو هغه کفر دی, یو نا امیدي کفر دی, یو شک کول کفر دی. نو زه ورته وایم په ځای د دې چې تاسو په پوره دنیا شک کوي او دا هغې وجه باندې په نا امیدي کې, تاسو ولې داسې نه کوئ چې په ځان اعتبار وکړئ او خپل ځان له په خپله امید جوړ کړئ او ام آغد و امید رنا دزان سریک ہے مخ پوڑان دے روان شے. نزو اس دے طول زوانانو توائما چی تاسو یو خو مضبوط شے یو زے شے, ہر زے کی چی ہے تاسو دا دو سوا دو زرا بل دا چی کم سیاست دانان تاسو استعمال ای, اغین ازان بلکل لرکے
تاسو د لیکوال هدایتکار او فنکار روف خالد خبري واوریدې. زیاتره ځوانان چې تعلیم وکړي نو یا خو نوکرۍ ته لاړ شي او یا بهر هیوادونو ته د تلو سلسله شروع کړي، خو ځینې داسې هم شته چې په خپل وطن کې د خپلو زده کړو په رڼا کې کاروبار شروع کړي. د پېښور مظفر شاه چې د قائد اعظم یونیورسټۍ نه یې ایم بی اے کړی او دا مهال خپل کاروبار کوي، نوموړي نه مو وپوښتل چې دې لور ته یې څنګه پام وګرځېده. هغه وایي
خاص گروتھ نے
زیاتره کسان چې د تعلیم نه فارغ شي نو کپلار یا نور مشران یې هر څومره سخت کار کسب کوي خو دوی ورسره مرسته هم نه کوي، بلکې دا فکر کوي چې نوکری نه وي نو نور به هیڅ نه کوي. خو مظفر شاه وایي
نو دا څو چې بیا سره مو فارغ شو کنه یونیورسټی نه، نو بیا ما دې یو انکلو هغه سره چې دې جولری شاپ کې چې یو اوی جولری شاپ ته گولڈ سمیت والا ما هغه سره لګیاو مو دا چې یو کال نه یو کال هارډلی یو کال بیا چې دې ما یو بل انکل دی اوی چې د میډیسن بزنس، نو زما خیال دا و چې یاره ما ته میډیسن بزنس کړی ځکه چې یا کې
نوموړی وایي که څوک د بهر هیوادونو په شان محنت خپل وطن کې وکړي نو هم تر ډېره حده خپل ژوند ښه کولی شي.
او بیا باید کوم سټوډنټس وي چې فارغ شي هغوی بار ته کوشش په دې هغوی باندې کې بیس باندې کې چېره خامخا د هغه ځي چې کوم مارکیټ ته یا چې کوم کمپیرزن ته وکړي د دې ځي ارننګ هغه ځي ارننګ مایټ بي چې هغه زیات وي. زه داسې سچ ډېر شوق مې نه چې زه ټریولنګ وکړم او بار لاړ شم ځکه چې آلرېډي چې تا ته په خپل کور کې دغه ملاویږي مطلب هینډسم ارننګ ملاویږي خو بس ما وایي چې دا کافي دی. بس شرانه مو کنه فیملی ور سره هغه کې دې ما مطلب خامخا هغه یو دغه په کاري ور سره یو مشر چې هغه خامخا ګایډ لاین ورته چې هغه کې دې مخ کې راځي هغه کې دې خپل بزنس شروع کوي. هغه کې
دا و مظفر شاه چې د اوچت تعلیم وروسته په خپل وطن کې کاروبار کوي، د هغه ټولو مرګرو نه ډیر آمدن لري چې نوکری کوي او یا په بهر هیوادونو کې میشت دي. کسه هم د پښتنو سیمې د تعلیم په لړ کې ورسته پاتې دي، خو داسې حال هم نه دی چې څوک دې پکې تعلیم ترلاسه نه کړي، بلکې ډېر داسې ځوانان شته چې د ډېرو ستونزو باوجود هم د نړۍ د پرمختللي ځوانانو سره په قطار کې ولاړ دي. په برتانیا کې دغه شان یو ځوان راته د ځان په اړه داسې ویل.
زمانو مبلاری پښتونخوا کې د کلاس فلانه می تعلق دی او دلته د پی ایچ سټوډنټ یم. هلته مې په د کلاس فلا هاي سکول کې سبق ویلی وو، بیا مردان ته تللی وم فضله کالج نه ما میټرک او ای پی سي کړی وه، بیا د پېښور پوهنتون نه مې بیا بیچلر او ماسټر کړی وو، بیا مې کوم د کوټې پوهنتون چې دی کې مې جاب شوی وو او سکالرشپ مې اپلای کړی وه. نو د ګورمنټ په سکالرشپ باندې بیا زه دلته د لیسټر یونیورسټۍ ته راغلی یم، د برتانیې لیسټر یونیورسټۍ. نو اوس ما د پی ایچ ډی دریم کال دی، د خیر سره د یو کال ټایم په دا نور اخلي، نو انشاءالله بیا بیا پی ایچ ډی وشي او واپس بیا د کوټې پوهنتون ته ځو. هلته به مطلب سرویس کو د خپل خلکو او د خپل یونیورسټۍ د دې خلکو د خدمت وکړو.
محبت الله کاکړوای بهر هیوادونو کې د پی ایچ ډی لپاره سکالرشپ ترلاسه کول لږ معلومات او مهنت غواړي چې هر یو تن یې کولی شي.
د دې لپاره شرایط چې کوم دي د ایر ایجوکیشن کمیشن د هغه د حساب کم سے کم مطلب دو سیکنډ ډیویژن په ټول کې لري کی لکه د میټرک نواله تر ایم ایس سی پوری، او بل دا دی چې په اخرنۍ ډیګري کې د سافټ ډیویژن وی دا لازمي ده. کاغه بی ایس وی کاغه ماسٹر وی کار سی وی هغه کې ستا فرسٹ ڈویژن لازمی دی او پکی ریئر کې د 300 فیصد نه نمبر کې نه وي او بل خبره ده هغه ته پاره یو ټیسټ دی ان کی ایس ورته وایي نیشنل ټیسټینګ سروسز هغه چې کوم دی هغه ډیر جرنل ټایپ ټیسټ دی او هغه کې صرف انګلیش وی سینیلیټیکل کوشنی او سا میتھمیټکس وی
محبت الله خان کاکل په برتانیا کې په جیالوجی کې پی ایچ ڈی کوي
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه
دا خبرونه په اونۍ کې دوه واري شنبه یک شنبه یا خالي او اتوار خبريږي اوریدل یې مه هېروئ.